د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پوځ په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ او دغه پوځ واسطه دی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو ایول رحم د مالیات زیاتول وجه دی باید مالیات ډیر کی او د غلاري یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزا او هم دغه مالیات یې ډیر زیات کړل چې په مستقیمه او نه مستقیمه توګه یې ترلاسه کول او هم دارنګ د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمه کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1901 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی او خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړ کړي او د خبر د خبرول سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع وسول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور سو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړی کې کی پر تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی طرفي خوا غوړه کړې و. په 1918 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوی وکړه او دغه کار د لامل سوچي د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکلو د دغه دورې د نخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارټ میر ډیورن په 1903 زیږدیز کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړي د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه ملنسو او نه هیڅ کله ونه ملنسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهی په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومیدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک ته خو اداره کېدی او پوځي چارې هم په خپل امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پچاهی په لومړی پړاو کې په مساوي سره کې د رشکاراسو د شوزو د بيځای تګ راتګ په سپیشل ځایونه کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارک میاشت کې هم به وزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نو موري په 1902 هم زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منه کړ او د زندانیانو د دوسیو په څیړلو باندې شروع وکړ. نو موري بیا د لارښوونه وکړه چې د تازه پرځای دي شرعي مجازات عملی سي او امیر حبیب الله خان د مانی د ودانولو سره ډیره علاقه درلوده. د هغه وخت ډیرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوي دي، چې د سراج رباتونه، قلعه السراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د ده په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې، چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې تر څنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو، چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې، او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني او کی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده. او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه، د چرمګری فابریکه جوړه سوه، او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه، چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1919 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو. او د هغه څخه ورسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1919 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي. او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي و چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1919 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې. چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود، او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسر لرله، په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک یې سره یو ځای کړه، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1919 کال کې هند ته ولاړ، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبري وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سو. او د امان الله خان وخت د رسیدو سره سم په ځینې اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ، چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 تر 1924، او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې وشت سو. دا د امیر امان الله خان د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکي ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یوه مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې ټول به روغ او جوړ یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتلسم لوست ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د طلبه څیر نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنۍ یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو، د چې دغه دوره څه ډول واک ته رسیږي او څه ډول دوره ده. پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې حضرت ماویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه څوارلسمه واکمنۍ کوي او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت ماویه رضی الله عنه او وروستنی واکمنۍ هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحات لمن هم په لویدیس کې تر هسپانیې او په او د فرانسې پورې په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاو راشدونو دوره پای ته رسیږي نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنۍ پیلېږي یا د امویانو دوره شروع کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې وو حضرت ماویه رضی الله عنه او حضرت ماویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمن هم مروان دي چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحات لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیس کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت ماویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت ماویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب المسیدی چې د هجرت څخه 15 کال مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدل دي. پلار یې ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه وو او د مکه د فتح په ورځ د ټول کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شو. حضرت ماویه رضی الله عنه د وحید کاتبانو څخه هم وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا د وحید کتابت دند هغه تور سپرل سوی وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علی رضی الله عنه په شهادت ورسېدی او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل سو نو د سومیشتو د تیر دو څخه ورسته حضرت ماویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدی چې حضرت ماویه رضی الله عنه انس کولای چې د ځان څخه ورسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي نو دغه کار باید مسلمانانو ته پریږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت ماویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر سو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه د خلافت څخه لاس واخستی. حضرت ماویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنی یا د خپل دغه د واکمنی پلازمینه د دمشق شهر وټاکی. رازو یزید ته یزید په 15م هجری کال کې زیږیدل دی او په 18م هجری کال کې د خپل پلار حضرت ماویه رضی الله عنه د وفات څخه ورسته وخت ورسېدی. یعنی یزید د حضرت ماویه رضی الله عنه زوی و. کله چې حضرت ماویه رضی الله عنه وفات کیږي نو د هغه څخه ورسته یزید وخت رسیږي چې د هغه د واکمنۍ پر مهال باندې بیا د کربلا پېښه واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپل دوه اویاتنو ایران سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 13م هجری کال کې وفات کیږي. عبدالملک بن مروان د یزید مړینې څخه ورسته بیا د هغه زوی دویم ماویه وخت رسیږي، مګر په وکمنی کې بیا د څلوېشتو ورځو دغه وکمنی د څلوېشتو ورځو څخه ډیر دوام نه کوي. یعنی د څلوېشتو ورځو وکمنی کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارواک رسیږي او د چارواک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارواک به د دویم ماویه زوی خالد تسپری، مګر کله چې قدرت ته ورسېږي د خالد د مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرله پسې ډول سره خپل ځایناستي وټاکي چې بیا د مروان د مړینې څخه ورسته د هغه زوی عبدالملک وخت رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د یوشت کال واکمنۍ کوي او په 1400 هجری کال کې د دروش په تکالو په عمر باندې وفات کیږي. نو مور بیا لومړنی اسلامي واکمن وو چې خپل نوم باندې سکه ضرب کړه او په داسې حال کې چې د هغه څخه وړاندې دغه څخه مخکې رومي او ساساني سکو هم رواج درلودي. د هغه په واکمنۍ کې بیا عربي ژبې په ټولو ادارې یا په ټولو دولتي ادارو کې رسمیت پیدا کړي او د ټولو ادارې د ټولو ادارو رسمي ژبه همدغه عربي ژبه اعلان شوه. عمر بن عبدالعزیز په اموي کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک وو چې هغه د ډیری پوهی تقوا او عدالت څخه برخمن وو. په دغه برخه کې یعنی په پوهه په تقوا یا پرهیزګاري او عدالت کې ډیر شهرت درلود او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قران کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت رعایت د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونمو ولسو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه لمړنی کس و چې د رسمانی د نبوي احادیث دراتلو امر وکړ. یعنی د په دوره کې د عموما د دغه کوم واکمنان چې وخت رسیدلې دي دغه واکمنان د جملې څخه د لمړنی کس و چې رسمي اعلان کوي تر څو رسمي ډول سره امر کوي چې نبوي احادیث راټول کړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا د عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو او پنځو میاشتو واکمنۍ څخه وروسته د ځینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان نږدې یو پیړۍ په اسلامي نړۍ باندې واکمنۍ کوي او دغه کورنۍ مشهور واکمنان چې وه د هغو د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه ورپسې یزید بن معاویه رضی الله عنه همچنان عبدالملک بن مروان ولید بن عبدالملک سلیمان بن عبدالملک عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه دویم یزید بن عبدالملک هشام بن عبدالملک او همدارنګه ولید بن عبدالملک یزید بن ولید بن دریم عبدالملک او همدارنګه مروان بن محمد چې مروان دغه کورنۍ ورستنی او اخرنی واکمن وو. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانیږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو ورستنی یا اخرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماته خوري او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي. او په دې توګه سره د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه واکمن نه د مینځزي او په دې توګه بیا عباسیان وخت رسیږي چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفه پیلوي او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو ته مېنو په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت دا چې دغه وکمنی په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول وو. په مې دوره کې د اقتصاد لپاره ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول. مثلا د غنیمت، عشر او خمس تر لسلیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولېږدول شول. یعنې کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي د همدغه نیول شوي هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت، عشر او د خمس تر سرلیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې یا دمشق ښار ته لېږدول کیږي چې هغه مهال د دغه کورنۍ یا د دغه واکمنۍ پلازمینه چې هغه د دمشق ښار وو. د نیول شوي هیوادونو ترمنځ بیا سوداګریزې اړیکې هم ټینګې شولې. یعنې دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله بیا دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې هم ټینګوي چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموي دوره کې ډیر شرونه جوړ شول. دغه شرونه بیا د لوړو برجونو درلودونکو او په عین حال کې دفاعي کلاګانی شکل هم درلودي. یعنی سره له دې چې دا ډیر لوړ برجونه درلود دغه شرونه په عین حال کې دفاعي کلاګانو شکل هم درلودي. او د مشق چې هغه د امویانو د لوري د پلازمینې په توګه کارېده په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه شمیرل کېده. یعنی موږ وویل چې دمشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی، نو د تمدن په برخه کې د هغه د جوړېدو په برخه کې دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه همدغه دمشق ښار د نړۍ د ډیرو ښکلو ښارونو څخه شمیرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه ونده وده وکړه چې د خیریه موسسو د جماعتونو او همدارنګه د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډېر ښکاره بېلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډېر ژر په چټکۍ سره وده وکړي. اسلامي ادبیاتو، علومو او فنونو، همدارنګه هنر او صنایعو هم ډېره پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځېد. او په پوځي برخه کې بیا هم پوه افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو. موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویل ویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانیې پورې ورسوله. یعنی د پوځ په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده، او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي. او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنۍ اسیا تر هیوادونو ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه، او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولیږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچي او ملتانه پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی اسیا کې د خپل فتوحاتو سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ، او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا د دغې کورنۍ اړوند مو معلومات لاسته راوړه، دا چې دا کورنۍ څه ډول واک ته رسیږي، د دغې کورنۍ وروستنی واکمن څوک وو، او تر څنګ یې په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپېژندل. د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا د دغې واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول وو، د هرې موضوع اړوند موږ وپوهېدلو او معلومات مو لاسته راوړې. دا چې دغه دورې څه ډول دوره وه، کوم بدلونونه رامنځته کیږي، او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هره برخه کې، که هغه د علومو برخه وه، که د کلتور، تمدن او پوځي همدارنګه سیاسي برخه وه، په دغه برخو کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شارونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم به مو اخیستی وي او ورباندې پوهېدلی به اوسئ چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې امویان څه ډول واک ته رسیږي او دا خپل مکمل څه ډول واکمني وه، د دې تر څنګ دغه واکمنۍ بیا په څه ډول سره پای ته رسیږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند کوم معلومات لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ تر څو په درس باندې ښه وپوهېږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی تول دنیا کے پختانہ کھلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب کھلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندې سلام وای دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا تو سنا دوستر گو میر منے پان دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سمپور را پوری اسی ستاغشی غشی غنے غنے والا سمپور را پوری اسی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد چوند شرو شورا تنشم ستاد بڑو دغنش بولتو زچد زان سرد زڑپ جنشم ستاد بڑو دغنش بولتو جس مازل استا بانشی دوال چوڑشی جس مازل استا بانشی دوال چوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخونا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے د زمکه اسمانونو خلا تا دستر گه د جانان جوړ کړي موږ ټول جهان د خایستونو خلا تا دستر گه د جانان جوړ کړي سوچ دان منی منکر دی پزړ کافر دی سوچ دان منی منکر دی پزړ کافر دی غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا خونا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے
د نظر د خمارونو نزار خو یو خیال در تکوم خولیا ستا د موجونو د سیندونو نزار د یو ستم د خبرو مخ خولیا سترګې دې نه دی یا با سیند